Piedad.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې ازادي راډیوي مجله خبريږي خپل لمړی او 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټینګار لري چې که طالبان ټول شمول حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي دا هر څه تر خبرونو ورسته د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولې دي پوره خبرونه د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د تاس خبري اژانس راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلی دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کیږي د همویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلی وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوي عملي کړي ملا نور الدین ترابی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیر دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل طالبانو د خپل حکومت په تیر دوره یعنی له 1990 تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو خو د دې خبره موږ هیڅ کله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړې دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او پراتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنا او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوې دي د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1550 نورو افغانانو چې ویل کیږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوې دي تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحوانو استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه یواد ته د هیروینو د ترټولو ستری جوپې قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي د هند ګجرات ایالت د اوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سیشن بپورز ویلي چې 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2 میلیارډ او 100 میلیون ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس لارې د ګجرات د موندرا بندر ته ورول شوی وو کشف کړی او په دې تړاوې دوه هندیان نیولې دي هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان هم د قضیه په تور نیولې او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس کې د اړتیا وړ مالی مرستې ونشي، راتلونکو اکتوبر میاشت په د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. دغه پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې ک نړیوالې ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه، په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. ورسته خبرداري چې د امریکا بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقه ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنوی چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او برېټانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لاري د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه، په ویب سټ باندې او په فیسبوک باندې ولولې کوم غوښتل. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي ک طالبان د خزو او انجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي، حکومت یې باید پرسمیت و پیژندل شي. قریشی دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویل پر طالبانو به فشار راوړي چې د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشی وایي د نړیوال ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. د اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیوال ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیلې څه ده، انتخابونه څه دي، دا واقعیت ده او آیا دوی کولای شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي. په دواړو خواو کې یو عملي لید او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړ کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیر بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو لډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي. په سویډن کې می شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما فاقده خبر دا وي چې طالبان یو څه تر لاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسائل د ډیالوګ لاري ډیپلوماسي لاري حل کیږي او هر ستونزې د حل لاره مندل کیږي. زه په دې باور یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي. خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبري اعلان وکړ، داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره ووري، تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیو مجله درته خبره کړو.
Stars and Stripes رسپانی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. Stars and Stripes رسپانه لیکي، په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د ښاغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د رسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي که چرته افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه، او اوس پکې د داعش وسانګه فعال ده، د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شزو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویل دي چې طالبان به تر هغه رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي غړو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د شوزو انجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په هلمند ولایت کې څنګه د اقتصادي تنظیم په ژوند ته طالبان د انرژي نو غشتان دا چې د جټ د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسن سره مخامخ شي مو شته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو وش کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د تعریف ستونه برابر کې او خلک تمر شي وي چې یو خو وش کړي چې افغانستان ملت ستړي ملت دی وضعیت ډیر خراب دی. خو ولې کار باندې نو ست کارخانې نو ست د تمر شي خلک وي چې وش کړي دې بل هغه ستونه کړي.
زه غواړم چې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوکور شوی دی دغه ته وظیفه ورکړي، او دا خو ډېره غټه څنګه جوړه شوله چې دا خلک کوکور شول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي، غور وشي.
السلام علیکم ماما صاحب میرا ولا تماس کیما جو رنگ اوس درالم چې تاسو نسان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایلی مرشکلنه او درې خلکو مبینه چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو او ته ولې دا په ډر نه پوری غو نه چې ګوشکان وخت کی شو چې اور دل خبره مندار چې خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دنه ظلم کیږي دا اهل ته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دنه ظلم کیږي ګورو دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دی بند کیدو باندې دا ولې ځکه مسلمانې هیوادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شته اوس موټرسکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی د کور څخه اکسونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو کور زنانا اکسونه دی دغه دی پکې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری پرې حاصل دم د خون دا وز دی پوری خپل پسترو حال دروري هم دې نجی راډیو سره دی. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به واوري چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمينه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږيږي.
خو شعر هغه شعر دی چې انسان ته خې لړزي ورولېږدوي.
انور وفا سمندر د خپل تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راتغږیدلای.
زما چې غدغه ده چې تاسو د خپل فزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې‌نظیره ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، کاملتیا مو وکړی و به یې وري. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو په زده کړو او کار دی بندیز نه لګوي. نو موړي چې دا محل په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جان ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته وایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې یو څو لاندې خبرې وکم، ځکه چې د دوی ډیر فوکس پر شوزو باندې دی. زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده، او مینا د پاک خدای د هر بنیادم په وینه کې پرته ده. مون تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې عمله زه د یو افغاني ښځې، مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې د سی ویلای سم چې په نننۍ افغانستان کې شیزي د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او کدی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې د کور نه د کاروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي، نو زموږ رنگ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې موږ خو اوسنۍ شیزي یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزي کارو ته نه ځي، شیزي دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نازېګولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې خای هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځوریدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدل.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول، او په کړو وړو کې نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، دولونه به یې، اټنونه به یې، سندري به یې، خوشاليګاني به یې، یعنی موږ دغه هم یې درلودل چې سوله دی په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سوله په داس یو انداز په دغه یو شکل رااله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک وای خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلا خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالات ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن مونږ رغېده نه لرو، خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسمن د خپل وطن نه لیرې یم، روحم دا اوسم موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دا چې موږ ګرده مایوس یو، موږ ډیر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نسو کولای. مخکې له دې چې د طالبانو په خطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جان د سولې د پاره که تاسې سندری ولري، نو موږ ډیر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډیره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته، نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو، مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفا ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یوه برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یې یادونه وکړه، کولای شي یوه برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالې دې را نواخستا بیننګ، د ګل په شان لالې دې را نواخستا بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دبل پشان لالی دیران واقستا بیننگا افغانستان حساب خان خون دا دوران چاری
د نغمه مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمه په غاک د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلی می نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسو غدری شیری ټول گی دی چې ډیره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلې وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د ظلمی توپ شاعری دایي چې مثال غزيات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه مو وړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم لوری ور بدلوي او هم کېدې شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر څلوېښت کاله، شپېته کاله، سل کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یمه پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخ سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډیر وخت مشاعری کړی، د کتابونو مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری ښه ولګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به دی یو بل شعر په زړه ښه ولګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطنی حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که پتا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو په ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق ده. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو زه خو بیا په یو حالت نه یي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر لزینې چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لېږدوي، مثبت لرزی ور لېږدوي. هغه علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې ده، ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لک را نغله اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا، په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنځي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په دې حکمت کې یوه خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي، ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه وي دستا، خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاذ په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه؟
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑ کا، زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تپری خود، نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تپری خود، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
سما پنم پا سارا تو باندے شالما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوې وه. پدې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم پکې ګډون کړی وو.
نه بارک زای نه اسک زایم د خاپوړو او پلرو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي، بیا به پته راځي. دا مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو موږ ته استقلال راکا. موږ شملی مو دنګي و تاتلې، موږ به په خوالم ګټه نه سو تړلې. اوس مو لشا دومره چرغلونه همې لګې دا تاسو د وینو برکت.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
په پلزای نه مامزایم نه غلجای نه بارکزای نه اسکزایم د خاپوړو او پلرو وطن دادی اخترزای په دې مازیږم چې یو خلک دی راوته
زماله سلامونه کوم جفا منګرو زدر نتل
مشاعری په پاتې برخه کې د وشولو بغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت،
او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم دغه کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره و. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ورواغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغوم میاشت کې ما یو ځینی سکتې سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و، یو پټ کړاو کې اختم، ولی دویم ورځ دمه حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ دی څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی سوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی سو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوایم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوي، یعنی د کرونا وایرس د راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي، دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسمې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده، کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه، نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې و سړی ډاکټر څه درته ویلي، ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه به کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا انداسي ور سره چاپ سوي دي، دا څنګه سره یې کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده، نور ور سره لیکل سوي ده، یو غا ګورنا یا درک شي به چې دغه کتاب نوم ده، تاسو خغلی هماني واته په ټول درنخ ډالی دي. نو په دې خاطر دا ټول ډالی دي هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده، زما چې غدغه ده د خدای شته کتاب چغه د درکشیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویات اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شېبې ده، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره، له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ، د یو شهزاده انسان پورې، د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم. کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شېبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې د هر شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده. د هر شېبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پکه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده، د شېبو قصې دي یا د شېبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ راډیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوه حالت کې وي، خو په دې له چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا اصل په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې، هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړي، حتی د ځان پروا باید ونه کړي. نو دلته دغه څرا ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه م کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی دلی کل در توم چې تقریبا ډیر سکالا د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختی یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون دی اکیډمي باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به دې مینی باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوای دی دغه ګورانه عرفان دلته هم کوشش سوای ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د مونږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي نو دلته هم هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري ده
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ
زندگی کی یارا پست شخاری بھی نور سے بھی بڑھ بگئی کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوش آلے کی یارا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زمان غریب جانانا